حالت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی یو آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هېواده د بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی.
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلی دی.
حبیب الرحمن سواکم دا محل د ایران هېواد دیس د شاره څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورټ لري، نه پاسپورټ ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي. موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورټ هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلی دی، بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې یو افغان کډوال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوي دي. دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای که د تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي، او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسېدونکي هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرامه داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
در مراسم و در منظور و پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځنګلو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جمعتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي، او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي، ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی. په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځون کې سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جوماتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل، خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځون کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پرې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګې لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یوه برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میګاواټه دستګاه لپ فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې لوري کمه شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څه هم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میګاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساته لتا سو سره ده.
اوریدونکو، د خبری خبرونه د پای شیبو ته نګدې شوې یو روسای راپور اخلو. یو شمیر افغان مرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا کې دغه محدودیتونه لرې شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه، اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسه د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډېری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه
حالت کې فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار څه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکي لرلې، او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
د زعفران ته پروسس کوي. دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکې لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دې سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 70 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه. من تا کار در قسمت کاروبار مود محدودیت چه خیلی زیاد شده.
ده زعفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه پکی وشی خوزمو خوزو ده کار پر اولنده محدودیتون زیاد دی او ارز پا ارز دیره گی نندرتون نون تند غفتل گیگی اجازه نره کول گیگی نرینه و خزینه پیریدون که جلا کیگی رهنه اونن در تونون تا هم نبلل کیگو بازار که اجازه نرکول کیگی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مگرتیا لرو چه لنکتی پیریدون که سر و گرو و غگیگو زکت دی پر کیفیت لری چو پاور نشی کولای.
دا خزیر طالبانو لحکومت او نریوالی طولانی دا افغان خزو دملاتار قوخت نکوی یا وایی چه به سوداگری زبرخه که دی پری لگول سمی محدودیتون لری کری. دا طالبانو حکومت دا سنت و سوداگری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خزو د ستونزو وختو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 10% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت رشد پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت په لحاظ په عالي کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، له زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تېر کال له ټول افغانستانه 15 تنه زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 تنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
له ازادي ملما.
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه ده. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې زغورانو ته همیشه خپل دغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب فاکولټي نه چې د کابل د طب فاکولټي پوهنتون نه اوه کاله دوره ده کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې 15 کاله وظیفه درلود، او دغه په څنګ کې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثره ځوانان او دوستان او عزیزان او مشرانو به زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځئ تر څو څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار بر سیاست کې پات سلو خو خوګوالی تر خوالی پکې زیات سنو، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کوي چې
دغه ته به راشو چې د خوګوالی پکې پڅکی وو تر خوالی پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کار له تبه لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا امداز ده چې یعنی کچری مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اګه چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکولټا کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چیکار کوله، دومره مطالعه مونږ درل دومره مطالعه مونږ زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې ده مسلک نه وو تو مطالعه مو دلو د سیاست پټاګه کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې مو دلو سم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د څه احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دوسته وو زده کړو یا اندازې پوری کې دي سیمونه هرڅه وي، خو بیا هم خپل بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. دا زما تشویق او ټول زوراله ته ده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو ته سوچې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نيسي.
ورسله دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي؟
بله واقعا تمغه سي ده خپل وسیما اسلامونه درځي په حالت کې ده، او دغه دي په څنګ کې آمادګي لره لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکړم، او زه دغه ایمه مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کېږي مسلک لري هم پاتې شئ، بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې اپ دې ته کولای شي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعې خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعې لاره به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسله کې څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې او خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی داده چې زغبل مسلک نه لري پات کوم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري، سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل ترکه دا نوې سیستمونه چې وزین او بنا پدې یو کله چې مریض سره او په شفانو کې خپل عملی وظیفه یې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوالی دی چې موږ احساسو چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نه پاتې، او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولست ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
سریقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتګ یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې نو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته و. نو هلته زما مور البته اللهتعالی د مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي نو زه چې ډېر وړکم درې کلنه ما پلار لاسه ورکړی نو زما مور زه علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم. نو د هغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ. نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس دپاره ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره ستا کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې د هغه مشکل ته زه رسېږي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره را کړې دغه مشوره یاره په ځای وه.
تاسو صدیق صاحب لیسه چیرته ولوست؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار او استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زیاتې کلانو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دغه لیسنه زه فارغ شوم په دیارلس اتیاوم کال کې. البته په دیارلس اتیاوم کال کې چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ. نو په هغه وخت کې دیارلس اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم. دغه وروسته په 2001 کې د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب فاکولته وو کاروي بیا دغه وروسته بیا پنځه کاله په شفارن کار کوي. په پاکستان کې مو زخت ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډېر
څه مشکلات وبخشي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخت یو خدا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډېر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمون مشر ورو د لاسکرن وو یعنی مون رحم ما باغان کورو دانې خو مون سره زخت ډیر همکاري درلود. بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګ کې چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله یا وکیل مهمان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه وپېښي خو زموږ مور د کور ودانۍ او د نورو پرګانو میندو سره نو زموږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان موږ پرېنښودو چې مکتب پرېږدو خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله زه په خپله وم او ورونه مې وو خویندې مې وو هماغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم مونږ تعلیم کوله اوله خپله هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخشي قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانانو طبعا کارخانې وې شرکتونه وو اکثره افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل په هغه کې بس شاګردان به نیول دری میاستو کې دوه میاستو کې بده قالین زده کوله. الله تعالی موږ هم سایګان او موږ کلیوالو چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړې موږ هغه ته هغه کې مکتب هم صرفای هم وو یما دا مکتب هم صرفای هم وو د دې په څنګ کې وي به قالین نمک شروع کړو نو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاستو کې قالین بافي زده کړې بیا دا په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سنف کې وم کله چې قالین بافي مې کوله هغه په سنف کې به ما یعنی نهم سنف کې مکتب کې به زوم زه شمشتو کې وم خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وای دا ډېر لري ځای دا هغه ځای ته بس په خپل تلم قالین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بل اخر وړي کې تجارت به مې شروع کړه یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر سلوي خلکو نور ته مې ورکوله وګوی ته بیم چې کله ورکول اوسه کې مشه اگر ته پاتې کېده او د دې پسنګ کې ما په خپل مبدل خور او خورونه خوینه ورونه بم کاو یعنی ژوند نو ډیر خطر ولا هدف مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅ کله باید مایوس ونه اوسو څومره چې مثال باندې چې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوسپنه څومره اوبه ورکې فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په زورانو تیریږي دا ورته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدی چې ډېر کم خلک به تیر کړي خو مګر بیا هم ما په خپله د مکتب په دوران کې ما مخکې چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسیدګي وکولای شو نه یوازې زه ټول ورونه دغه سي خویندې دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا ما غوښتنه ټولو ته دا ده بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نه شو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی و هم په تک کې هم هم حاصل د تب و ما ساختماني شرکت ما ورور و چې زه خپله مور سره مصروف وم یعنې وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی او لګات ورکړي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره هلته تلک فرصتونه زخت ډیر و نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و یعنی اوس امیدواري او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې مونږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافق ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف وو او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله هغه تیره دوره د مکتب شپږم سنف کې وم یعنی ما خپ یاده چې شپږم سنف کې زه وم په هغه دوران کې تر دولسم سنف پورې موږ دغه قالین کار کولای یعنی ډېر سخت ژوند وو
صدیقي صاحب کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو له خپلې تجربې را ته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړی پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیان ته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې او خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه اوس هم د خلکو ډېری خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چې هر چیرته اوس او څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد
صدیقی صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله سوق له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیر وطن خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب تاسو سره بي خي تاسو خبر سره بي خي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو هم لري موږ هم ولس لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وای اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ حتی دوی د مکتبونو هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته اوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حد اقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وي زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژني معتاد پولی پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په منځ تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړي چې موقف وکړي خپل هغه فامیل او شاوخوالی به کې وسیده او سره به حمایت همکاري به کوله نو ګنان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځند انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست ګنان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید ګټوله معنا باندې حاکم اوسي دغه په څنګ کې تاسو هم دغه سفیر لور کړئ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وایي باید چې دا ټول ټکټ متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوبل احساس خوبل وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړی وي بیا هم ور پسې روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په دې معنی چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې او خمه چې ځانته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې به ودرېږو زنده باد مرده باد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې پسند کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته اوسي عالم اوسي او د دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب که چېرته مشان او جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې جالبه خاطره تاسو لرئ چې دغه وخت راته قصه وکړي؟
جناب شیبر صاحب بره جالبه خاطره خو موږ زخته ډېر لرو یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په همتون جوړېده یعنی په دې کې موږ داسې عزیزان یو موږ دوستو چې باغ ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په همتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخیل یعنی د لوګر د په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو دښته مو نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موته سل جرب دما دوه سوه جرب یې ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بالاخره ما وکولی شي چې د لوګر پوهنتون ډبره خپل عالم کې چیرته ما ورته چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چیرته جوړ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډېر ښه او ښه خاطره ده چې زه
وبخښئ تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدی
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د دې پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جره به موږ تاته هم درکوو صدیقې ته هم دوه سوه جره به یې ته صدیقې سل جره به یې ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکه شاو پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکه قیمت جګېږي هلته هم دغه غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي نو دغه دغه تجارت ما شنک نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کوي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده نو بنا هم هغه وویل چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پوهنتون مرکز خپل عالم پېرو پنځه سوه جره مځکه بلاخره همدا و بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دې وخت به څومره چې کوشش وکړي دا همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولی چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي بیا د پوهنتون شاوخوا قومندانی امیر مخته مزکی غصب کړي بیا هم وکول چې د دې غصب مخنیوي وکړو. دغه مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غټ افتخار ده. اکثر د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما څومره زحمت وېسته او زه چې دغه غوښ څومره تعلیم کې درس وې زه په دبان میاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هدا عقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دبان میاړم دا لپاره ما دا یما لپاره ډیر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند ته بیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لیدلې په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي.
او هغه موږ هم صنفي چې کله زه په کابل کې وم موقف یې مو ما اکثر نه ما کوړه براتل هغه سي اډیوالي وروري په هغه نظر هم دلول کې چې د مکتب دوره کې چې اغه کلوک هم سره درلو کسی هم سره درلو تمام غمینه هم اې اډوالي وروري سره
د مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعال حال کې کله چې ما وقف کې او اکثره نه په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخت یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را مو کې چیرې هغه ملګری ما را خبر نه وی یا زور ترستگی نسم کولی نو غوی خبر که که مشکلی زی ده خپل ده تاوان پواسا یه ما ده مکتب یا ده ما وڑکی تو ما شمتو بندیوالا یا ده مکتب گی غوی تا باید درستگی و کولی سم خود آقا نرلو سکره چی ده افغانستان و تونو پا دیواتونو که متاسفانا چی اکثرا خلق و سرای دیر دیر کم پا تماس کیم او دیر زیاد پده دیر خپا کی گم کلا چی ما رسمی پانا چی ما ده مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډېر ستل لپاره زوړېږم ما زخت دې چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوه نو په دې ډېر خپګی کوم کای کای زما په واسه کې تاوان او مشکل وای هم کا ما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیژنه مو کې نه پیژنه باید موږ سره ما همکاري کړه وای نو پدې کې ته باور وکړې جناب شیبر سره زخت ډې زوريګم زخت ډې او کله کله دومره زوريګم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه خو چې وي چې اقتصادي راکښونه چې ماته لګي دغه غربت او مریضانه چې غوي لري کورونې مشکلات لري یعنی ته باور خدای کا چې کله کله ما اوخې دغه سر رواني او د سګورم او زورته همکاري نسم کوي دغه ډېر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو مسایل د سیګار مسیج راته کې جوړی تر او ته باندې زړه ډیر زوړی کوم زخت ډیر زوړ
سریخي سب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته لتا سو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لتب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وی فکر کوي چې دا سیاسي لار مو سمو چې انتخاب کړی مو په روان شوی او کنه تپ ته مو یې دامه ور کړی وي
جناب شیبر صاحب یی وځ خپل اکثرا ملګرو سره د خصه والته اشاره دل وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا ما چای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې په څنګ کې ما کولای سوچې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کوله او وي ته بنر سدګي کوله نو کچېره زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کوله چې خپل مسله کې به کار کوله دا به مال په لندر پر چا په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم بغیر ستنه تنسي کوي چې واقعا غیټه زړه اغه تا مفکوره ایتا زړه چا ایتا ول چې کوم بوختل لري ان هغه ملکول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې ها ملکی یا به تو ترور کیږي او یا د دې په څنګ تا لپاره یوه مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مو نشي کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېدی او هغه ځای کې جوړېدی چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص محصلینو لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کې دې چې هغه واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوې که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډېره مننه خیر اوسې.
قبری پر